رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر مناوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن سه شنبه ده د 1319 کال د عقرب د میاشتې 22مه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډول د منلو وړ نه دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پنس وایي د جاپان سره دوه اړخیزه تجارتي موافقه د واشنگتن سره د تجارتي نابرابرۍ د مسلې د حل کولو لپاره خلاره ده. او په امریکا کې یوه غیر حکومتي اداره وایي چې په شمالي کوریا کې لږ تر لږه 14 داسې ځایونه شته چې د بالستیک توغندیو د مخفي ساتلو ظرفیت لري.
جمهور رئیس اشرف غني وایي د سولې د پروسې واک د افغان دولت په لاس کې دی.
رهبری پروسې صلح مالکیت پروسی سوله د دسته حکومت افغانستان.
په ننګرهار کې د ناامنیو له کبله یو شمېر مکتبونه لا هم بند دي. تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو د سولې د خبرو او نورو مسایلو په اړه رپورټونه او مرکې هم لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ارګ وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډول د منلو وړ نه دي او دغه انتخابات به په ټاکلي وخت کیږي. د جمهور رئیس غنی نطاق هارون چخانسوري مطبوعاتو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي دي چې حکومت د اساسي قانون په اساس او د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان په اساس د جمهوری ریاست انتخاباتو ته متعهد دی. همداشان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله له قوله ویل شوي دي چې سوله یو بیل بحث دی او د انتخاباتو د ترسره کیدو سره کوم تړاو نه لري، نو انتخابات باید په خپل وخت وشي. د اعلامیې له مخکې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم ویلي دي چې امریکا هم په خپل ټاکلي وخت د افغانستان د حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کیدو ملاتړ کوي، خو ویلي دي چې د انتخاباتو د نیټې د غوره کولو پریکړه د افغانانو کار دی. د افغانستان حکومت په داسې حال کې دغه سرګندونې کړې دي چې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د امریکایي مقاماتو له قوله ویلي دي چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې د سولې لپاره د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات وځنډوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د یوې ملي اجماع له طریقه د طالبانو سره سوله کوي. جمهور رئیس غنی د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون محصلینو ته د وینا په ترڅ کې په طالبانو او پاکستان باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي. په دې باره کې راپورټ لرو چې وروسته په خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان لپاره د روسیې د خاص استازي زمیر کابلوف د وروستیو سرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه دي دلته خپل شخصي رقابتونه نه پالي. د سولې د عالی شورا معاون حاجي دین محمد ویل
هغه ول دوی په دې سیمه کې ژوند کوي او له امریکایانو سره خپل رقابتونه او ستونزې لري. له همدې امله زموږ یو غوښتنه هم دا وه چې د روسیې په ګډون هر بل هیواد چې د افغانستان په سوله کې ګام پورته کوي موږ یې هرکلی کوو، خو په دې شرط کوم شخصي رقابتونه او سیمه ییز او نړیوال رقابتونه چې لري دا د افغانستان په مسله کې ګډ نه کړي.
حاجي دین محمد دا خبرې په خبری کانفرنس کې کړې دي چې راپورټ یې وروسته نشریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د رپورټونو له قراره د داعش وسلوالو د ننګرهار د چپرهار په ولسوالۍ کې له 40 نه تر 50 ښوونځي تړلي دي. اوچا نن په خپل خپاره شوي راپور کې ویلي دي چې دغه ښوونځي د داعش وسلوالو د ګواښونو له امله بند شوي دي. په ننګرهار کې د پوهنې د ریاست نطاق آصف شینواری وایي
دغه مکتبونه دي او د نه امنۍ د وجنه
تړل شوي دي او شاګردان او استادان درس ته نه راځي. موږ هم دا رسمي مکتوب لیږلی ولایت ته وزارت ته چې هغوی هر څه کوي دي برخه کې، نو امنیتي ارګانو قوماندانۍ امنیت خبره ده، ملي امنیت ولایت او وزارت.
د افغانستان د پوهنې وزارت هم د چپرهار د ولسوالۍ د دغه ستونزې په حقله ویلي دي چې دا ستونزې شته، مکتبونه بند دي، خو وایي چې د خلاصولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبرېږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پینس وایي د جاپان سره دوه اړخیزه تجارتي موافقه د واشنگتن سره د تجارتي نابرابرۍ د مسلې د حل کولو لپاره ډیره ښه لاره ده، ځکه چې دغه تجارتي نابرابرۍ د امریکا تولیداتو ته زیان رسولې. امریکایي تولیدات او خدمات د جاپان په مارکیټونو کې کله کله د عادلانه رقابت د خنډونو سره مخ کیږي. خارجه وزیر پینس نن په توکیو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره په خبری کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. همدغه راز پینس وویل چې دا د متوازن تجارت لپاره ډیر ښه فرصت دی او په دوه اړخیزې تجارتي موافقې کې شامل ده. په امریکا کې یو غیر حکومتي اداره وایي چې شمالي کوریا لږ تر لږه 14 داسې ځایونه لري چې د بالستیک توغندیو د مخفي ساتلو ظرفیت لري. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یو رپورټ کې لیکلي دي چې دوی د ساتلایت د انځورونو د شمالي کوریا له جلا وطن او اتباو د امریکا د استخبارات او حکومتي چارواکو سره د مرکو له لارې خپل معلومات راټول کړي دي. د امریکا ولسمشر او شمالي کوریا رهبر د جون په میاشت کې په سنگاپور کې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د کوریا ټاپو وزمې د اتمي بې وسلې کولو په خاطر ګډه هڅه کوي.
منګ د امریکا غږ آشنا راجون غږیږو. د اسرایل او اردو وایي چې جټ تیارو یې په غزه کې د حماس او د فلسطین د اسلامي جهاد ډلو په اهدافو باندې بمباری کړی دي. دوی وایي چې وسلوالو له غزې په اسرایل توغندي وشتلې دي. د روغتیا د چارو مامورینو ویلي دي چې د حماس په راکټونو کې یو اسرایلی وژل شوی. فلسطینی چارواکو د اسرایلو په بمباریو کې د یو وسلوال کس په شمول د دریو کسانو د وژل کېدو او د نهو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. ترکیه د لیبیا په حق له د دوه ورځنی عالی غونډې نه چې په ایتالیا کې کیږي وتلې ده. د ترکیه د جمهور رئیس مرستیال فات اوکتین نن خبریالانو ته وویل چې هر غونډه چې ترکیه پکې نیوي هغه به د لیبیا ستونزې حل نه کړي. د روهینګیایي مسلمانانو رهبرانو ویل دي چې لسګونه روهینګیان د پناه غوښتونکو د کمپونو نه تښتېدلې دي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د روهینګیایي مسلمانانو د ټولنې رهبران چې په بنګلاديش کې د مهاجرو په کمپونو کې دی را دي، وایي لسګونه هغه خلک چې پولیس کې و چې بیرته په میانمار کې ځای پر ځای سي د خپلو کمپونو څخه ځکه تښتېدلې دي چې تیر کال د امنیتي قواوو د حملو له امله سلګونو زره بنګلاديش ته پناه یووړه. د بنګلاديش او میانمار حکومتونو تیر کال په دغه پروګرام موافقه کړې ده او میانمار ویلي دي چې کېدی سي چې د نومبر په 14 د 2000 څخه د زیاتو روهینګیانو د بیرته لیږل پیل سي. ملګرو ملتونو سره د دې چې د روهینګیانو د مسؤلیت په باره کې سوالونه لري خو د دغه اقدام هرکلی کړی دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبرېږي. د سریلانکا سلې محکمې نن د سیشن به په ورځ د جمهور رئیس میتری پالاسریسنا د پریکړې سره سم پارلماني انتخابات چې ټاکل شوی و پراتلونکو میاشتې کې وشي لغوه کړل. جمهور رئیس د جمعې په شپه پارلمان لغوه کړ او اعلان وکړ چې د جنوري د میاشتې په 15 نیټه عمومي انتخابات کیږي. جمهور رئیس دو هفته مخکې همداشان خپل صدر اعظم رانی وکرم سنگھ له کاره لرې کړ. ستره محکمې د وکرم سنگ د پلویانو عریضې وکټې او په تخنیکی اساس د جمهور رئیس د پریکړې سره سم حکم وکړ چې انتخابات وزنډول شي. د سرالیا مقامات وایي هغه سړی چې تیر کال یو بازار ته نږدې خپل موټر په پلیو خلکو وروستې وو، شپږ کسې وژلې وو، لسګونه نورې زخمی کړي وو، نن د سیشنبې په ورځ د قتل په شپږو الزامونو مجرم وګڼل شو. د ملبورن د سترې محکمې منصفه هیئت په څه کم یو ساعت کې په ټولو الزامونو کې هغه مجرم وګڼلو. او د اریزونا په ایالت کې د متحده ایالاتو د سنا څوکۍ دیموکراتي کاندیدې کریستن سینما وګټله. دا اول ځل دی چې د اریزونا په ایالت کې یو میرمن د سنا مجلس ته بریالۍ کیږي. د دیموکرات ګوند د دغه بریالیتوب سره سره بیا هم په سنا مجلس کې جمهوري غوښتونکو اکثریت دي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څو اوریدل. درون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات د قانون له مخې په خپل ټاکلي وخت کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې تازه خبر ورکړی دی چې د سولې د مذاکراتو په درشل کې د امریکا حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ځنډولو بحث پیل کړی دی. حکمت سروش له کابله په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د راتلونکي کال ولسمشریزې ټاکنې به پر خپل وخت ترسره کیږي او تر دې هاخوا بله لار د منلو نه ده. ارګ دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې وال سټریټ ژورنال د امریکایي مقاماتو له خولې ویلي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره له افغان حکومت څخه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ځنډېدو غوښتنه وکړي. د دغه راپور له مخې د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډېدو نظر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندې کړی.
دا ولسواکۍ په پروسه کې تداوم یو لازمی اصل دی او د افغانانو د غوښتنې او ارادې بغیر چې په اساسي قانون کې روښانه دی بل لار د منلو نه ده. د افغانستان حکومت له اساسي قانون سره سم او د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا پر اعلان شوې نیټه د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کیدو ته کاملا ژمن دی.
بلخوا د سولې علي شورا وایي چې سوله د افغانستان لومړیتوب دی، خو د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډېدو په اړه باید له افغان حکومت او خلکو سره بحثونه وسي چې آیا دا به نورې ستونزې وزېږوي او که نه.
هر څومره چې د سولې کار زیات او نږدې شي او لومړیتوب ورته ورکړل شي، دا د افغانستان د ملت په خیر ده. په هغه وخت کې ټاکنې هم په ښه ډول کېدای شي، خو د هېواد پر سیاسي وضعیت او امنیت باید بحث وشي او تر هغه وروسته د افغانستان خلک پرې اړه پریکړه وکړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هم پر خپل وخت د ولسمشریزو ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کوي. دغه حزب وایي که ټاکنې وځنډېږي حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، خو وایي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې ټول ګډون کوونکي ډلې باید ژمنه وکړي کله طالبانو سره سوله کیږي باید هغوی ته په حکومت کې مشارکت ورکړي.
موږ په هیڅ وجه باندې د ولسمشریزو ټاکنو له ځنډېدو سره موافق نه یو. دا ځکه چې هیڅ تضمین وجود نه لري چې که دا ټاکنې وځنډول شي نو سوله به راځي او یا به طالبان راځي او له حکومت سره به توافقنامه امضا کوي. د دې هیڅ تضمین وجود نه لري. که چیرته طالبان غواړي چې راشي او له افغان دولت سره د سولې توافقنامه دوی ترسره کړي نو کولی شي، کافي وخت موجود ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ولسمشریزي ټاکنې به د راتلونکي کال دورې پر یو دېرشمه ترسره کړي. تر دې مهاله یوازې ولسمشر غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شیدا محمد ابدالي په رسمي ډول راتلونکو ټاکنو ته د درېدو اعلان کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت یې د یوې ملي اجماع له طریقه له طالبانو سره سوله کوي. جمهور رئیس غنی د امریکا د جان هاپکنز په پوهنتون کې محصلینو ته د وینا په ترڅ کې په طالبانو او پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي. نور جزئیات د وحید فیضی په رپورټ کې واوري.
ولسمشر غنی امریکا کې د جانز هاپکنز پوهنتون استادانو، محصلینو او لیکوالانو ته وویل چې د سویلي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي د افغانستان حالت بدل کړی. دی وایي چې افغان ولس له تیرو 40 کلونو راهیسې دغه شان پالیسۍ ته پتمه وو.
د سویلي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي حالت بدل کړ او د دې لامل شو چې د افغانستان په قضیه کې ټول داخلي اړخونه خپلو کارونو کې د امریکا د پالیسۍ پر اساس بیا کتنه وکړي. افغانان له تیرو 40 کلونو راهیسې دغه شان پالیسۍ ته په تمه وو. د امریکا شرایطو او حالاتو ته په کتو د امریکا نوې تګلارې ډېرې لاسته راوړنې درلودې.
ولسمشر غنی د سولې او پخلاینې په حق له د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نقش یوازې د لار چارو برابرول وبلل او زیاته کړه چې سوله د ملي اجماع په اساس کوي. د سولې لپاره سیاسي وضاحت او جرأت هم لري.
درست پیش مجلس تفصیلی داشتن ورده تمام از این مورد وضاحت دادن که نقش از اینا نقش تسهیل کننده است، نقش از اینا رقش رهبری کننده نیست. رهبری پروسه صلح، مالکیت پروسه صلح در دست حکومت افغانستان است.
خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا تورنوی چی د ترهګرو اصلي پټځایونه چې په پاکستان کې دي په نخ نشول او پر ځای د افغانانو په کورنو بمباری او چاپی واچول شوې.
څو کلونه هر څه ښه و، خو موږ ولیدل چې د امریکا متحدو ایالاتو خپل مسیر بدل کړی او د افغانستان د خلکو نظر یې له پامه وغورځوه. ملکي تلفات د وسلوالو اصلي پټنځایونه له پامه وغورځول شول، د افغانانو په کورونو او کلیو بمباری، په کورونو چاپې واچول شوې او په افغانستان کې زندانونه جوړ شول.
د جانز هاپکنز په پوهنتون کې یو افغان محصل د غنی له ویناو څخه وروسته وویل،
موږ سوله غواړو چې په هر قیمت یو، او دا اراده موږ لرو. هم په جنگ کې خودلې سرګنده کړې مو دی، هم د سولې لارې خودلې.
ولسمشر غنی په داسې وخت کې نن د افغانستان د سیاسي په تیره د امنیتي وضعیت په حق له سرګندونې وکړې چې هم دا اوس په ګڼو ولایتونو کې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په جګړې بوخت دي. خو په ورته وخت کې چارواکي وایي چې دوی پرته د قید او شرط څخه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د روسیې په ګډون د افغانستان په مسله کې شکیل هیوادونه دي دلته خپل شخصي رقابتونه نه پالي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد د سه شنبه په ورځ د مسکو غونډې په اړه په کابل کې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې زمیر کابلوف د افغانستان د مسلې په تړاو رغنده سرګندونې نه کوي او له هغه څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل نظریات بدل کړي. ښاغلی دین محمد دغه راز ټینګار وکړ چې د روسیې په ګډون دی د افغانستان په مسله کې ښکیل هیوادونه دلته خپل شخصي رقابتونه ونه پالي. هغه ویل دوی په دې سیمه کې ژوند کوي او له امریکایانو سره خپل رقابتونه او ستونزې لري. له همدې امله زموږ یو غوښتنه هم دا وه چې د روسیې په ګډون هر بل هیواد چې د افغانستان په سوله کې ګام پورته کوي موږ یې هرکلی کوو، خو په دې شرط کوم شخصي رقابتونه او سیمه ییز او نړیوال رقابتونه چې لري دا د افغانستان په مسله کې ګډ نه کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا او ناټو د افغانستان د مسلې په حلولو کې پاتې راغلي دي او روسیه هڅه کوي چې د افغان سولې په بهیر کې منځګړیتوب وکړي. دغه لوړپوړي روسی ډیپلوماټ په افغانستان کې د روان جنگ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا جګړه د روسیې او په منځنۍ آسیا کې د هغه د متحدینو ګټې ګواښي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي روسیه د سولې د هڅو په پلمه غواړي چې د سولې روانې حاصل له ناکامۍ سره مخامخ کړي او دغه راز په افغانستان کې له غربي نړۍ څخه خپل غچ واخلي. سیاسي سیړونکي کابل خان تدبیر زرمتی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پاکستان او ایران په ملګرتیا د روسیې بل هڅه دا ده چې افغانستان تجزیه کړي.
زموږ کابل څرګندونې د افغانستان د سولې په اړوند باندې کاملا مغرضانه دي. حتی دغه ناسته چې وشوه د هغې تجربې تکرار ده چې مجاهدین مسکو ته بوتلو او د ایس آی په مرسته بوتلو. ایس آی یو ځل بیا دا لاس روسانو ته ورکړي چې د افغانستان ملسل هم د تنظیم سکاله وړاندې سولې په شان باندې غماجي کړي او افغانستان ته یو نوی ناورین شکل کړي.
ښاغلی زرمتی ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره افغان دولت باید هغه افغانان وژغوري چې د هغه پر وینا د پردیو په منګلو کې ګیر دي او د وسیلې په توګه ترې کار اخلي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې روسیه تېره جمعه د افغان سولې په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې د نړۍ د 1200 هیوادونو د استازو ترڅنګ د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی او د طالبانو استازو هم ګډون کړی وو. روسیې ویلي چې د دې غونډې له جوړولو څخه هدف د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانستل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د یوې پراخې اورلګیدنې د راکبو کولو لپاره کوششونه په شدت روان دي. په دغه ناورین کې د مالي زیانونو سربیره تر دې دمه 40 کسان مړه شوي دي، سلګونه کسان تری تم دي. د امریکا ژغ خبریال مایک اوسلیوان په خپل رپورت کې وایي چې سباندې 240,000 کسان له خپلو مینو څخه بې ځای سوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د ولس ادارې په نوم د غور د لاس انجلس ښار ته نژدې لکه د مالیبو او نورو ساحلي ساحو کې لا هم بل دی. په دې کې 300 مجلل کورونه چې د مشهور هنرمندانو او فلمي اداکارانو وو ټول سوځېدلي دي. په دې کې د امریکایي سندرغاړې او فلمي اداکارې میلی سایروس کورم وو. د ساکرامنټو ښار شمال کې د پاراډایس ناحیه چې شاوخوا 20,000 خلک پکې اوسېدل مطلق په اور کې په ایرو بدل شوی او محلي مسؤلان مړي لټي. د دوشنبه په ورځ لس انجلس ته نږدې چارواکو ویل په ځینو ساحو کې تازه اورونه بلیږي.
په تېرو یو څو ساعتونو کې په دوو ځایونو کې تازه اورونه بل شوي او کورونو ته ورنږدې شوي دي. موږ د اور پراخېدو په وضعیت کې یو او لومړنی بل شوی اور یوازینی اندېښنه نه ده.
بیزای شوی خلک کوشش کوي دوران شوی وضعیت وروسته لاره چاره پیدا
کړي.
په دې ځای کې ټول کورونه سوځېدلي دي. کوڅه په کوڅه هر څه ختم دي. زما د لور د هغې د خواښې او د میړه کورونه ټول خاورې ایرې شوي دي.
سره د دې چې د اور وژنې عملی په سوځېدلو ځایونو کې پلټنې کوي په ځینو ساحو کې د پرمختګ یادونه هم کوي. خو وایي د ایالت په دوو ځایونو کې لوی اورونه د کنټروله وتلي او د هوا راتلونکي وضعیت کې تیز بادونه او وچکالی پیشبینی شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د ناامنیو له کبله شپږ او یا ښوونځي تړل سوي دي. چارواکي وایي د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو هڅې یې پیل کړې او ژر به دغه ستونزه اوارسي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار چپلیار کې د شپږ او یا ښوونځیو د تړل کېدو لامل سیمه کې د داعش وسلوالو ګواښ ښودل شوی. د پوهنې اداره وایي دا تیره اونۍ په رسمي ډول د چپلیار د ټولو ښوونځیو د تړل کېدو رسمي خبر ورکړل شوی او سمدستي د ننګرهار ولایتي اداره او پوهنې وزارت خبر کړی دی. د ننګرهار د پوهنې ادارې ویان محمد آصف شینواره:
تړل شوي دي او شاګردان او استادان درس ته نه راځي. موږ هم دا رسمي مکتوب لیږلی ولایت ته وزارت ته چې هغوی یاد څه کوي دې برخه کې. نو کمیټي ارګانو قمانداني امنیه خبره ده، ملي امنیت ولایت او وزارت.
هغه وایي په قومي کچه د ښوونځیو د بیرته پرانیستو هڅې پیل کړي او تمه لري زر دغه ستونزه واره شي. خو سیمه ییز خلک وایي د ښوونځیو پر وړاندې کوم جدي ګواښ نشته او له تېرې یوې میاشتې راهیسې زده کوونکي له ښوونځیو پاتې دي. ملک ماکم خان دولت زی د چپلیار ولسوالۍ قومي مشر دی:
تقریبا میاشت به شوي ګوره تاسو حکومت ته کې وخت نه وخت بعدې پېښې کېږي، خو تر اوسه پورې الحمدلله نه یو شاګرد چا مړ کړی، نه یو معلم چا مړ کړی. په دې رابطه خیر دا د معرف اداره ډېره زیاته شوې د دې معرف مدیر لفظي د هغې ورسره راغلي یو مشکل ډېر چا کوم چا ته مخ ته درېدل نه دي چې مکتب ته لاړ نه شي.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي په تمه دي چې زر دغه ستونزه واره شي.
موږ بیګا هم په داړون باندې د چپرهار د ځینې مدني فعالانو او سپینګیرو سره ناسته لرله. دغه ناستو ته به موږ دوام ورکړو تر څو وکولی شو ښوونځیو دروازې بیرته د چپرهار د اولادونو په مخ باندې خلاصې کړو. ولې مهمه دا ده چې چپرهار باید امن شي، تامین شي، او د هغې لپاره هم موږ په ژمي کې ځانګړي پروګرامونه لرو.
د پوهنې اداره وایي د چپلیار له شپږ اویا ښوونځیو سره سره په خوږیانو، په چیراګام او هسکې مینې ولسوالیو کې 18 نور ښوونځي له تیرو څو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي. که څه هم څو میاشتې مخکې داعش وسلوالو ننګرهار کې پر ټولو ښوونځیو او تعلیمي ادارو د برید ګواښ کړی و، خو تر درې میاشتنۍ رخصتۍ وروسته بیرته ښوونځي پرانیستل شول او ځینو هغو کې چاودنې وشوې چې مرګ ژوبله هم اړولې وه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال د شکرې په ناروغۍ په افغانستان کې نږدې 60,000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا نړیوالې ادارې چارواکي وایي 8.4% افغانان له دغې ناروغۍ څخه کړیږي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکو د وینا له مخې په افغانستان کې د ډیابیټس یا شکر ناروغۍ درملنې ته چندانې پاملرنه نه کیږي او اکثره وخت پر دغې ناروغۍ اخته ناروغان د خپل علاج غم هم نه خوري. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO رئیس ډاکټر ریچارد پیپر کورن نن سه شنبې په ورځ د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې سړو پرتله په ښځو کې دا ناروغي ډېره لیدل کیږي.
In 2016 it was estimated
په 2014 میلادي کال کې اټکل و چې د افغانستان د نفوس نږدې 8.4% وګړي د شکرې له ناروغۍ کړيږي. د دې ناروغۍ کچه په ښځو کې 8.8% او په سړو کې 8% ده.
د
افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د 2012 کال د یوې سروې پر اساس وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 8.5 لک خلک د شکر له ناروغۍ کړيږي چې لامل یې هر کال شاوخوا 40,000 ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلومات تولمخی په افغانستان کې د ډیابیټس یا شکر د ناروغي یو او دوه ډوله ناروغي موجوده ده چې تر ډیره د ناروغي په لومړی پړاوونو کې د علاج وړ ناروغي ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر ماموسا زیور وایي چې غیر صحي خواړه د بدني فعالیت کمواله او غیر نورمال وزن په دې ناروغي د انسانانو د اخته کېدو سره مرسته کوي.
په ورځنۍ کچه کم شکر مریضان چې خپل ناروغي د لپاره مراکز صحي ته ځي او یا د دوی خپل د ناروغ د شکر د معاینات د پارزینو تقریبا او د هم چنان د دې درملنه د پاره تقریبا په متوسطه کورنۍ کې د دې نږدې نیمایي عاید چې دی په دې مصرفيږي. یعنی معنا دا ده چې کومګه د دې مرز وخایو کو نو موږ د پاره د اقتصادي نگانم ډیره مهمه خبره ده. د عامې روغتیا وزارت هوډ لري ترسو د شکر ناروغي تشخیص او درملنه ته لاسرسي اسانه کړي ترسو د شکر په ناروغي اخته هر وګړي وکول شي نورمال ژوند تیر.
د نوامبر د میاشتې 14 په نړۍ کې د شکر د ناروغي د مخنیوي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په نړۍ کې هر کال د شکر د ناروغي په اړه د خلکو د خبرتیا د کچې د لوړېدو په خاطر لمانځل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې دا وزارت د شکر د ناروغي په اړه د کورنیو د پوهاوي د کچې د لوړېدو لپاره د خلکو د خبرتیا په خاطر په کابل کې د چهارشنبې پنجشنبې په ورځو د یو دوه لوی غونډو د جوړېدو تابع نیولې ده.
ورځ ان شاء الله من بیا د کډیو مشهور باړ یا باغ چې باغ بابر په نامه یادېږي هلته مونږ د ټولو هغه کورنیو او د خاروالۍ د نورو کارکوونکو لپاره د هغوی د وینې د شکر یا ګلوکوز د معلومولو لپاره یو خبرنامه لرو. امیدواری چې ډیر اوسیدونکي د کابل هلته تشریف راوړي او د هغوی وینه معاینه شي تر څو په خپل حالت باندې وپوهیږي. موږ بیا انشاءالله تصمیم لرو چې د باغ زنانه په نامه چې یادیږي په هغې کې به انشاءالله موږ بیا د ټولو فامیلو او کورونو کورنیو د شکر د معلومولو لپاره د هغوی معاینات تر سره کیږي.
ډاکټران په دې باور دي چې د ورځې لخوا دیش دقیقې ورزش او د خوراک پر مهال د ډیرو غوړو خوړو او سیګریټو او نسوارو د استعمالولو څخه ډډه کول د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کولی شي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. ارګ ویلې دي د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډول د منلو وړ نه دي او دغه انتخابات به په خپل وخت کیږي. د افغانستان حکومت په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي مقاماتو له قوله ویلي دي چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې د سولې لپاره د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات وځنډوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې حکومت یې د یو ملي اجماع له طریقه د طالبانو سره سوله کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه دي دلته خپل شخصي رقابتونه نه پالي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د رپورټونو له قراره د داعش وسلوالو د ننګرهار د چپرهار په ولسوالۍ کې له 30 تر 50 ښوونځي تړلي دي خو د پوهنې ریاست ویلي دي چې هڅې روانې دي چې دا ښوونځي پرانستل شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پنس وایي د جاپان سره دوه اړخیزه تجارتي موافقه د واشنگتن سره د تجارتي نابرابرۍ د مسلې د حل کولو لپاره ډیره ښه لار ده. او په امریکا کې یو غیر حکومتي اداره وایي چې په شمالي کوریا کې لږ تر لږه 14 داسې ځایونه شته چې د بالستیک توغندیو د مخفي ساتلو ظرفیت لري.
قطر
قدر من اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.